द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نه ورځ کال 2015 د نومبر د میاشتې سلیریشتمه نیټه ده وخت چې د پاکستان کې د سحر شپږ بجې افغانستان کې شوې دي 5:30 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د ماسخوتن 8 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم سات پروګرام کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو کې د تاوتریخوالي ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف ویلي د افغانستان سره د ورور وړې اړیکو ته ډیر اهمیت ورکوي او د دغه هیواد په سوله کې د مرستو لپاره تیار دی د مراکش چارواکي وایي بلجیم د دوی نه په رسمي توګه د پیرس ترګر حملو مهم مشکوک تن معلومولو کې د مرستې خواست کړی دی اخوا برسلز اوس هم په مکمله توګه بند دی او د غلطه پولیس د مشکوک ترهګرو لټون کوي امریکا وایي شام او عراق کې فعاله تندره بډلې داعش تباه کولو لپاره به د خپلو اتحادیانو سره په شریکه کار کوي اخوا د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د داعش پر ضد هوایي حملو کې فرانس ته د مرستو تازه وړاندیز کړی دی او زه وکړم د خبرونو تفصیل ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان سره د ورور وړې اړیکو ته ډیر اهمیت ورکوي او دغه هیواد د سولې او ترقۍ کې د مرستو لپاره تیار دی د وزیر اعظم دفتر ویلي د افغانستان خزانه وزیر عقیل احمد حکیمی سره د ګل پورست ملاقات په وخت نواز شریف ته صدر اشرف غنی د مشرۍ لاندې د اړخیزه تعلقاتو کې مثبت بدلون باندې اطمینان څرګند کړی دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ په ورستیو کې په اړخیزه تعلقاتو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی افغانستان تور لګوي پاکستان اوس هم د افغانستان دننه چارو کې لاسوهنه کوي او په افغان طالبانو باندې ډیر اثر لري خو پاکستان د لاسوهنې تورونه ردوي د مراکش چارواکي وایي بلجیم د دوی نه په رسمي توګه د پیرس ترګر حملو مهم مشکوک تن معلومولو کې د مرستو خواست کړی دی دا په داسې حال چې برسلز په مکمله توګه تړلې شوی او د غلطه پولیس د مشکوک ترهګرو پر ضد په غټه کچه لټون کوي د مراکش حکومت په یو بیان کې ویلي د بلجیم پاچا فلیپ د مراکش پاچا محمد نه د صلاح عبدالسلام په لټون کې د نږدې او کلکو مرستو غوښتنه کړې ده چا چې د نومبر په 14 نیټه د پیرس حملو 100 ګنټې وروستو بلجیم ته اوښتو په وخت ځان د نیولو نه بچ کړی دی په برسلز کې د ګل پور سړکونه او کوڅې خالی پرتې وي او د ښار د ځمکې دننه د ریل ګاډي نظام او دوکانونه په درېیمه ورځ هم بند وو امریکې ژمنه کړې ده شام او عراق کې فعاله دولت اسلامي تندره بډلې تباه کولو لپاره به د خپلو اتحادي ملکونو سره په شریکه کار کوي امریکایي چارواکو تر مخه نائب صدر جو بایډن خارجه وزارت کې د داعش پر ضد جوړ شوي نړیوال ائتلاف نمائندګانو په غونډه کې د داعش خلاف عملیاتو تیزولو لپاره سخت پیغام ورکړی دی وایټ هاوس ویلي د 15 ملکونو اتحاد کې خوښ اصلیش ملکونو د داعش خلاف کمپین کې پوځي مرستې ورکړې دي د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د ګل پورس شام کې د دولت اسلامي تندره بډلې پر ضد هوایي حملو کې فرانس ته د مرستو تازه وړاندیز کړی دی او ویلي دی هغه به د داعش خلاف جنگ کې شاملې دوه منظوري لپاره روانه هفته د خپل پارلمان نه غوښتنه کوي پرسته د سفر په وخت برتانوي مشر هغلی اولاند ته ویلي د فرانس جنگي جهازونه د داعش خلاف حملو لپاره سایپرس کې د برتانی هوایي اډه استعمالولی شي د پیرس ترګر حملو وروسته فرانس شام کې د داعش حملو خلاف د داعش خلاف حملو کې تیزواله راوسته دي او عراق د خپل هوایي سرحدونو نه تیریدونکو د روس کروز میزایلو له وجې شمالي کورد سیمه کې دوه ایرپورټونه بند کړي دي کوم چې په ګاونډي شام کې یو شمیر ځایونه په نخښه کوي د اربل او سلیمانیا ایرپورټونه د اته سلبه کینټو لپاره بند کړي شوي دي روس اته هفته وړاندې شام کې د صدر بشر الاسد مخالفینو پر ضد هوایي بمباری شروع کولو راهسي په کیسپین سمندر کې د بحري بیړونه 2 ځله شام کې په اهدافو کروز میزایل وشتي دي او امریکې د مرکزی افریقایي هیواد بروندي په سلور تنانو باندې د اړګړی پیدا کولو په سر بندیزونه لګولې دي اخوا د یونان لخوا تیره هفته ضروري اقتصادي اصلاحاتو منظوري وروسته د یوروزون د خزانه وزیرانو یونان لپاره د 2.1 ارب ډالر قرضې منظوري ورکړې
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په داسې حال چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات په وروستیو کې د تاوتریخوالي ښکار شوي دي او افغانستان په پاکستان باندې د لاسوهنې تورونه هم لګوي، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د افغانستان سره د ورورولۍ اړیکو ته ډیر اهمیت ورکوي او د دغه هیواد په سوله او ترقی کې د مرستو لپاره تیار دی. نور حال په دې حق باندې تا استاد منګه همکار اشفاق مومن په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي د خپل ورور ملک افغانستان سره اړیکو ته زیات اهمیت ورکوي او د طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو کې خپل رول لوبولو ته تیار دی. د پاکستان وزیر اعظم لخوا دا بیان په داسې وخت مخې ته راغلی چې د پاکستان د فوج مشر جنرال اهل شریف په نږدېو کې د واشنگتن سفر کړی او د امریکایي چارواکو سره یې د سیمې د امنیت او ترخګرۍ په اړه باندې خبرې اترې کړې دي. د پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د اقتصادي چارو وزیر اقلیل احمد حاکمی سره د ناستې په وخت ویلي دي چې د افغانستان د صدر اشرف غنی د حکومت یا د واک په موده کې د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکو کې ډیره بهتري راغلې ده، خو زیاتوي چې دا اړیکې همدغه سي پر ځای ساتل پکار دي او نورې هم مضبوطې دلو ته اړتیا لري. وزیر اعظم نواز شریف ویلي د افغانستان او پاکستان دواړو لپاره دا مهمه ده چې کاروباري اړیکې نورې ښې کړې شي او تر کال 2018 پورې کاروباري حجم تر 500 بلین ډالر پورې ورسوي. د پاکستان وزیر اعظم په افغانستان کې د صحت د لارو جوړولو، تعلیم او نورو شوبو کې د پاکستان ودریدلو پروژو باندې بیا د کار په شروع کولو تسلی وخوده او وی ویل چې پاکستان به افغانستان کې د انرژي او نورو مدونو کې خپل مرسته کوي. د افغانستان د اقتصادي چارو وزیر د پاکستانی وزیر اعظم په دغه ژمنو مننه وکړه. د ویل چې د افغانستان صدر اشرف غنی هم د پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف شان په سیمه کې د امنیت، روابطو د مضبوطولو او د سیمه ییز پرمختګ خواهش لري. اقلیل حکیمی زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ریل پټلۍ او لوی لارو په جوړولو کې د دواړو ملکونو ګټه ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو کې په کابل کې د صدر اشرف غنی د حکومت راتلو په لومړو ورځو کې تر ډیر حد خواله راغلی وو، خو وروسته چې کله د افغانستان په قندوز او خواوشا نورو سیمو کې طالبانو درنی حمله وکړي او په دغه وخت د افغانستان د چارواکو د خوا په پاکستان ګوتی اوچتې شوې چې ګنې د دغه حمله او د دغه سره سم په کابل کې د بمی چاودنو پر شا د پاکستان د استخباراتي ادارې او پوز لاس دی، ولی دغه تورونه بیا وروسته پاکستان رد کړل او د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوې. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې هغه وخت ودرېدې کله چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر د روان کال د جولای په 9 نیټه خپور شو. وروسته د طالبانو د مشر د ټاکنې لپاره غونډې د راپورونو تر مخه د پاکستان په ځنې ښارونو کې وشوې او د افغان حکومت لخوا په ملک کې د تشدد په پیښو بیانونو کې داسې بیانونه هم مخې ته راغله چې ویل یې نه غواړي پاکستان د طالبانو سره د سولې په خبرو کې درېمګړتوب وکړي، ولی د پاکستان د حکومت لخوا بیا بیا وویل شول چې دوی د افغانستان د سولې په خبرو کې خپل رول لوبولو ته تیار دي. او وروسته د پاکستان د فوج مشر او د هغې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف واشنگتن ته چې کله سفر یې وکړي او مطبوعاتو د دغه سفر په حق باندې ولیکل چې مهم ټکی یې د افغانستان د صلح خبرې اترې وي. د واشنگتن لخوا هم داسې بیانونه مخې ته راغلل چې د افغانستان د مسلې حل د خبرو د لارې کېدای شي او په دغه کې یې د پاکستان د رول هم ستاینه وکړه او مهم یو بل. د تیرو جمعې په ورځ د پاکستان د دیر سیمې 40 تنکی ځوانانو مړی د افغانستان نه راوړل شول، کوم چې هلته د افغانستان پوز لخوا په جګړه کې وجلی وو او یو واری بیا په میډیا کې په پاکستان ګوتې پورته شوې چې ګنې افغانستان کې د جګړې لاسا د ورکولو داوی بې ځایه دي او د ستراتیژیکي انټرست پالیسی یې هم پر ځای ساتلې ده. که څه هم پاکستان بیا بیا وایي چې دغه لار یې بدله کړې او په خپله خاوره یې د وسلوالو پر ضد بغیر د کوم توپیر عملیات کړي، خو په دغه عملیاتو هغه وخت سوالونه پورته کیږي کله چې د پاکستان وسلوال په افغانستان کې وجل کیږي.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ویډیو نظر وخیږي نه پښتو ویل نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې ویجړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویل نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپنی غباندی اوري. په داسې حال چې د پیرس د ترهګر حملو وروسته یو شمیر غربي هیوادونو د داعش پر ضد د مرستو ژمنی کړی دي، او فرانس په شام کې د داعش خلاف هوایی بمباری هم شروع کړی دي. د امریکې خارجه چارو سیکرټری جان کیری ویلی دي د داعش خلاف یو متحد محاذ جوړ شوی دی، او دا چې دوی په دې باندې قانع دي چې دغه تون لارو ته به په یقین توګه ماتې ورکوي. په دې حق له باندې د وایس اف امریکا یو رپورټ تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د یو اے ای یا د متحده عرب اماراتو یو دورې په مهال د این بی سی یو پروګرام ټوډیز شو کې د خبرو په وخت د امریکا د خارجه چارو سیکرټر جان کیری وینا وه چې په دې لړکې یو تګلاره په خپل ځای ده، او امریکا څوک چې د اسلامي ریاست یا داعش پر ضد هوایی بمباری لپاره جوړ ائتلاف مشري کوي په خپلو پوځي ترهګرې د مخنیوي او سفارتي هلې ځلې زیاتوي. په دغه موقعه هغلی کیری ویلي چې هغه ترهګر چا چې په مصر، لبنان او فرانس کې بریدونه ترسره کړي دي، هغوی په شام او عراق کې د یاد ډلې وسلوالو د کارونو څخه متاثر شوي وو. هغلی کیری زیاته کړې چې نوموړی په راتلونکو ورځو کې په دغه دواړو هیوادونو کې د ائتلافي بریدونو زیاتوالي تمه لري. هغلی کیری دا خبرې تیر ورځ په ابوظبي کې کړې، چرته چې نوموړی د داعش وسلوالې ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره د متحده عرب اماراتو او سعودي چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. یو ای د ګڼو هیوادونو هغه تازه هڅو یوه برخه ده، کم هیوادونه چې د شام د شخړې یو سیاسي حل راوستلو باندې زور راوړی. یاد دی وی چې د کال 2011 راهسه د شام په جګړه کې 2.5 لک نه زیات خلک وجلی شوي، او 1.5 میلیون خلک په خپل کورونو پر خودلو باندې مجبور شوي دي. په دې لړکې تر ټولو تازه ملاقات چې پکې امریکا او د نړۍ غټ طاقتونه شامل وو په ویانا کې د روانه میاشتې په 14 نیټه باندې شوي دي. په دغه ملاقات کې داسې ژمنې شوي دي چې د بل کال جنوري میاشتې پورې به د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د شام حکومت او مخالفه ډلې خبرو اترو ته راولو لپاره حسې کوي. اخوا د یو اے ای خارجه وزیر عبدالله بن زید ویلی چې د نوموړي او هاغلی کیری یو ډیر ګټور ملاقات شوی دی. یو اے ای د شام د لانجې سیاسي حل راوستلو لپاره په ویانا کې د خبرو اترو، او په شام او عراق کې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ کې هوایی بمباری لپاره جوړ ائتلاف برخه ده. د دین علاوه هاغلی کیری هم تیر ورځ شهزاده شیخ محمد بن زید او د سعودي خارجه وزیر عبدل الجبیر سره ملاقات کړی دی. دا خبرې تریو ملاقاتونه په پیرس کې د خونړی ترهاګر بریدونو چې ذمہواری داعش په غاړه اغستې وه، او په بلجیم کې په لویه کچه د امنیتي عملیاتو کېدلو په مهال مخې ته راغلي. اخوا د مراکو مامورین وایي چې د پیرس په قتل عام کې د یو مهم مشکوک تن د معلومولو لپاره ورته د بلجیم لخوا د مرستو رسمي خواست شوې ده. د رباط لخوا یو بیان کې ویلي شوې دي، باچا فیلیپ لخوا د مراکو باچا محمد ته د صالح عبدالسلام د معلومولو لپاره د نږدو او تیزو مرستو غوښتنه شوې ده. په پیرس کې د خونړي بریدونو وروسته د جرمني د پولیسو یو چارواکي وایس اف امریکا سره د خبرو په مهال ویلي چې هیواد یې په خپله پوله باندې په لویه کچه امنیتي ګامونه پرځای کړي دي. د دین علاوه د امریکا خارجه وزارت وایي چې د هغه راپورونو پخلی کولو لپاره ورسره کوم معلومات نشته چې ګنې د داعش ترهاګرو په فرانس، امریکا او نورو هیوادونو کې د بریدونو لپاره پلانونه جوړ کړي دي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیوا رادیو خبرونه په میډیم ویوز 521
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د امریکې د دفاع وزارت یو اعلی چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي دي د وایټ هاوس او د پینټاګان لخوا د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف لپاره د کوششونو باوجود دا امکان ډیر کم دی چې یورپی اتحادیان اضافي مرستې وکړي. اخوا ترکی د شام کډوالو لپاره خپل سرحدونه تړلې دي او دا خبره د بشري حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ کړې ده. د دې ترڅنګ بشري کارکونکي په منځني ختیځ کې په غټه کچه باندې هلې ځلې دوی شروع کړې دي چې د شام 15,000 کډوال کینیډا ته د هوایي جهازونو د لارې په راتلونکو شپږو هفتو کې ورسوي. دا به د دغه 4.5 کاله کورنی جنگ شروع کېدو راهسې په اول ځل دومره په غټه کچه باندې د هوایی جهازونو د لارې یو بل هیواد ته د کډوالو بوتلل وي. د دې رپورټونو خلاصه تاسو ته زمونږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
سور زوړاندې د پیرس د حمله وروسته سپینې ماڼۍ او پینټاګان په شام او عراق کې د خودسره اسلامي ریاست یا داعش تونرو ډلې پر ضد د نړیوال اطلاف جوړولو لپاره زور سیوا کړي. خو د امریکا له دفاع یو چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي د اروپایي ملګرو لخوا اضافي امداد راتلو امکان کم دی. سپینه ماڼۍ او پینټاګان د هغه هیوادونو مننه کړې چا چې دغه نړیوال اطلاف لپاره وسله مالی او انساني مرستې لیږلو ژمنه کړې ده. د سپینه ماڼۍ ویان جاش آرنس د ګول فورس خبریالانو ته ویلي د دې مشن کامیابی په هغه 15 هیوادونو دا څوک چې با په دې اطلاف کې رایو کیږي او شریک مفاداتو ته به ګوري او بیا به خپل وسایل وړاندې کوي. د پینټاګان ویان کیپټن جیف دیوس هم نن ویلي دي چې د ټولو ائتلافي هیوادونو سره زمونږ خبرې اترې روانې دي او دغه شان نورې هڅې به هم کوي. د امریکا له دفاع سکرتر ایش کارټر هم نن په نیدرلینډ کې د دغه هیواد د دفاع وزیر سره ملاقات کړی او سبا له بعد د فرانس خپل هم منصب سره ویني. خو د امریکا له دفاع یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي چې د اسلامک سټیټ تندرو ګوند پر ضد جوړ اختلاف بوج با پر اتلونکو کې د نورو په ځای یوازې په امریکا پریوزي. د تیرې اونۍ راسې فرانس په شام کې د داعش مضبوط مرکز رقا کې یو شمېر اهداف په نښه کړي دي او د فرانسیسي په اوستر مخه دوی په عراق کې هم د داعش یو شمېر په نازایونه ویشته دي. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون بار روانه اونۍ د خپل هوایي فوج کارولو اجازه اخلي، خو داسې امکان کم دی چې پارلیمان ورلا د دغه اجازه ورکړي. جرمني به د داعش پر ضد جوړ ائتلاف لپاره مالی مرستې سیوا کوي، خو د دې نه سیوا د نور څه امکان نشته. ترکی به هم دغه شان د امریکا سره په هوایی حملو کې مرسته جاری ساتي تر څو چې امریکا کوردی عسکر د ترکی د خوانه لري ساتي. په داسې حال چې په شام او عراق کې د داعش تونرو ګوند پر ضد هوایی بریدونو کې توندي راغلی ده. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې ویلي دي چې ترکی د شامی کډوالو لپاره د خلاصو دروازو خپله پالیسی ختمه کړې ده او په 1300 اونیو کې د کډوالو غیر قانوني تګ سارنه هم سیوا کړې ده. په ترکی کې د بشري حقوقو نړیوالې ادارې یا ایچ آر ډبلیو مشر سیډنکار ایما سینکلر ویلي د انقره ګامونه د کډوالو ژوند په خطر کې اچوي.
And they have to rely on pretty dangerous smugglers routes to get into Turkey.
دی وای چې دغه پولا بغیر د سوجه تړل شوی دا او دغه لوجه دغه کډوال قاچاقبرو د لاسه په خطرناکو لارو ترکی ته رسی او دغه کار ناروغه مشرانو کم عمره ماشومان او د هغه چا لپاره د خطر ډک دی څوک چې ډیر ضرورت لري. کله چې په دغه لړ کې د ترکیه د خارجه چارو وزارت سره د تماس هڅه وشوه نو د هغه سره رابطه ونه شوه. په موجوده وخت کې ترکی د بل یو هیواد نه سیوا کډوالو لپاره ورکړي چې شمیره یې د 2 میلیون نه سیوا ده. په دغه کې د شام او عراق کډوال شامل دي. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې سړندکار وایي ترکی له خپل دروازې خلاص ساتل پکار دي، ځکه چې د روس له خوا په شام کې په عملیاتو کې توندی راغلی ده.
Over 100,000 is being mentioned as a figure of people who may be fleeing Russian airstrikes, and Turkey has an obligation under international law to keep
داغه په وینا د روس د بمباری لوجه ویل کیږي چې یو لک خلک د شام نه په تیښته دي، او د نړیوالو قوانینو لاندې به ترکی خپل پولې خلاص ساتي او د امنیت لپاره به د دې سارنه هم کوي. هم د شام د کډوالو پاړه یو بل پرمختګ دا ده چې په منځني ختیځ کې د بشري مرستو کارکوونکي د نږدې 15 شامي کډوالو په هوایي جازونو کې کینیډا ته بوتلو لپاره تیاری رواني کړي دي. په شام کې د تیرو څلورو کالو راسې روانه خانه جنگي کې به دا تر ټولو لوی د هوایي جاز د لارې د کډوالو د رسولو عملیات وي. د شام په دغه جګړه کې په زرګونو کسان وژل شوي او په میلیونونو بې کوره شوي دي. د کینیډا نوی منتخب شوی وزیر اعظم جسټن ترودو ویلی د روان کال اخیره پورې به 15,000 شامی پناهغښتون کې قبلوي. د کینیډا هوایی شرکت ایر کینیډا د دغه هوایی تګ راتګ لپاره د خپلو جازونو ورکولو وړاندیز هم کړی دی. دغه جازونه به لبنان او ترکی ته ځي، چرته چې په میلیونونو شامی پناهغښتون کې د پناه ځایونو په لټون کې دي. په جنیوا کې د کډوالو نړیوال تنظیم IOM ویلی دغه عملیاتو لپاره د کینیډا نه
دیوا رادیو دا که واړی چې مونږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده diva@voanews.com. زموږه ایمیل پته به داسې لیکئ diva@voanews.com به داسې لیکئ voanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنې غبان دی اوري. په نړۍ کې ډاکټران او هسپتالونه په مستقله توګه باندې اوس دا کوششونه کوي چې د ساده نالی په ذریعہ باندې خوریدونکو وایرس باندې څنګه قابو ترلاسه کی. په دې کې د نمونیا د دینه علاوه د یخنۍ یا زکام او د مرس او د سارس په نوم وایرس شامل دي. د وایس اف امریکا خبریاله جیسیکا برمن په خپل رپورټ کې وایي چې ډاکټرانو د دغه خونړي وایرسو د مخنیوي لپاره اوس یو نوې لار معلومه کړې ده. په دې حقله باندې دغه رپورټ تاسو زموږ همکاره فوزیه انجم وړاندې کوي.
یو زمانہ وا چې د پخلی د پاره به په عامه توګه د میسو یا تانبی جوړ دیج کی او پتلچه استعمالې دلې. نور خو نور چې د اوبو کوزه او د لوخو وړو راوړو د پاره پتنسونه به هم د میسو. خو بیا یو داسې فیشن شروع شو چې دا ټول سیزونه د سلورو او د سٹینلس سٹیل جوړېدل شروع شو، او رست خو بیا ډیر لوخي د پلاستیک هم راووتل. نو خلک د اېړه د دې نو سیزونو په استعمال سر شو. یو وجه دا هم وا چې د سو جوړ شیان لګ په بیا هم د دغه نگران پرې وتل او بیا بیا به کلی کول هم غوستل. خو اوس ساينس پوه ته معلومه شوې ده چې مس خو اصل کې داسې یو خاصیت لري چې په دې کسه مایکروب یا وایرس ولګي نو هغه حل تکي ختم شي او نور خلکو پورې نشي خورې دي. ډاکټران لګیا دي یو شمیر دا قسمه وایرسونو پر ضد کاروایان کوي، کوم چې سا اخستل سره نسبت لرونکو ناروغتیاګانو باعث جوړيږي. تر دې نیا او عام ساړه وهلو نه واخله د مرس او سارس پشان وژونکو مرزونو پورې. یوازې د نمونیا د مرز په وایرس باندې د اندازې تر مخه په نړۍ کې هر کال 4.5 میلیون خلک اغیزمن کیږي، چې تر 4 میلیون پورې خو پکې مړه هم شي. او دغه شان د پړپوس نورې ناروغتیاګانې هم د انساني ژوند لپاره غټه خطر لري. دغه ناروغتیاګانې یو نه بل ته هم لګېدې شي، او غټه وجه دا چې ګڼ خلک د دروازو لاستی په شریکه استعمالوي او په بسونو او ګاډو کې د خطلو کوزیدلو یا ادریدلو په وخت هم سنس ډنډې یا پایپ ته لاس اچوي او بیا هم هغه لاسونه مخ ته هم وروړي. همداسې د ناروغو وایرس یا مایکروب د ناروغو نه روغو ته خوریږي. خو د سیړنو له لارې دا خبره معلومه شوې ده چې که دغه د دروازو لاستی او نور هغه شیان هم چې ډیر خلک یې په شریکه استعمالوي د مسو یا داسې سددهات نه جوړ وي چې مس پکې ګډ وي، نو بیا دا وایرس او مایکروب ورسره مړ شي او تر نورو د رسیدلو خطره ختمه شي. برطانیه کې د ساؤت هیمپټن یونیورسټۍ مایکروبیالوجست بل کیول په دې لړ کې معلومات راجمع کوي چې د مسو دهات داسې څه اثر لري چې پیتوجن ورسره ختم شي. په دغه لړ کې هغه د امریکې په هسپتالونو کې شوو هغو تجربو طرف ته هم اشاره وکړه چې په هغو کې د دروازو د عامو لاستو په ځای د مسو لاستی لګولی شوي وو او نورو ځایونو کې هم د بل سداد سره مس هم ګډوډ شوي وو او بیا څه فرق وکتل شو پکې کې ویل وایي. دوی وکتل چې د مسو د ګډولو له سببه په انفیکشن یا پیتوجن خورېدلو کې 50% پورې کمی راغلو. نو دا یو د رښتیانو فرق وو چې د یو هسپتال په ماحول کې د مسو او د مسو بل سداد سره ګډون له وجې څرګند شو.
او اوس تاسو وړاندې کوو د واشنگتن اداریا
د انصاف په خاطر د امریکای د خارجه چارو د محکمې د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخې د سومالی د الشباب تر هغه ګوند د شپږو نامتو مشرانو په بابله د معلوماتو ورکولو په سر مختلف انعامونه مقرر کړي شوي دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر د ابو عبیده دیری په بابله په اطلاع ورکولو د شپږو میلیونو ډالرو، د مهد کراټه، معلم داود او حسن افګوی په سر د 50 میلیونو ډالرو او د معلم سلمان او احمد ایمان علی په سر د 3 میلیونو ډالرو د انعامونو ورکولو اعلان کړی دی. الشباب د کال 2018 نراپدی خو خپل عملیاتو کې په یوګنډا، سومالیا او کینیا کې په زرګونو عام خلک، امدادي کارکنان او امن ساتونکي وجلی دي. الشباب د کال 2018 د جولای په 11 تاریخ د یوګنډا په کمپالا کې د شوی حملی ذمہواری هم په خپل سر قبول کړی ده. په دغه پیخه کې د یو امریکني په شبول او یا کسان وجلی شوی وو. الشباب د کال 2014 په 21 او 23 ستمبر د نیروبی په ویسټ گیټ سیمه کې د سود سودا د غنی غونی په ځای کې د ترهګر حملو ذمہواری هم په خپل اوګو اخیستې ده. په دغه پیخه کې شپږ ته کسان مړ شوي او تقریبا 200 جوبل شوي وو. الشباب دا هم منلی ده چې د اپریل په 2 تاریخ د کینیا په گریسا کالج کې هم ترهګر حمله کړې ده چې له عمله یو نیم سل کسان وجلی شوي وو. د امریکای د خارجه چارو وزیر د کال 2018 په 13 مارچ الشباب یو خارجي ترهګر ګوند په ګوته کړی دی. د کال 2012 په فروری کې الشباب او القاعده خپلو کې د یو کېدو اعلان کړی دی. ابو عبیده دیری د الشباب د امیر د احمد ابدی او محمد د حق رسیدو وروستو د کال 2014 په 6 ستمبر د الشباب مشر اعلان کړی شوی دی. مهد کراټه چې د عبدالرحمن محمد ورسم په نوم هم یادیږي د الشباب د خلکو د قتلولو په عملیاتو کې او په گریسا یونیورسټي کالج حمله کې اهم کردار ادا کړی دی. معلم داود ته دا د الشباب د منصوبه بندۍ، د خلکو د برتی کولو، دوی له د تربیت ورکولو او د سومالی په حکومت او د غربي ملکونو په هدفونو د حملو کولو کارونه سپارلی شوي دي. حسن افګوی د الشباب د مالی معاملو کتنه کوي. معلم سلمان الشباب لا د افریقی د نورو زینو نه دراتلونکو جنگیالو مشرکی او په سیلګرو د سیل سپاټی په زینو او افریقا کې په ګرجو کې دونکو حملو کې ککړ دی. احمد ایمان علی په کینیا کې ظلمی برتی کې او الشباب له چندی راغونډي. کده دې تر هغه مشرانو په باره کې چا سره معلومات وی نو د امریکای نږدې سفارتخانه یا د www.awardforjustice.net په ویب پاڼه یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل اطلاع ورکړي.
ګران اردن کو هم پدې د باندې زمونږ د نیمه غنټې خبرونو سلسله سر ترسیږي. د یوه صبح تاسو د سحر په خیر پروګرام اوري مونږ سره اوسئ.